سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پسند بلختره کړی کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواک خبر اعلانو اتحادیه وای په پرلپسې ډول د خبر اعلانو د نیولو په تړه او شور اندېخنه لري د دغه اداري دغه اتحادیه نن په ویلامې کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقطع خبريال حبیب الله سراب او پننګرهار کې د کلید رادیو د مسؤل فقیر محمد فقیرزی او خبريال جان اغا سالینی ولکېدل تاندېخنی وړ موضوع بنلی ده د درې وړ خبري اعلان پرون نیول شوې دي طالبانو د دوی د نیول په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواک خبري اعلان اتحادیه له مسؤل چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو رسنیو اړوند قضیه د رسنیو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسون لالارې تعقیب او وڅېړي تر دې مخکې تریکشن بي په غزنی کې د بختره دولتي خبري ایجنسی او خبريال سید واحد الله ابتالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبري اعلان مرکز وای ابدالي په داسې تور چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې د برېټانیې د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون د بی بی سي له راډیو څلور سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له والي جزئي محکمه غوښتل هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقوقو یې ظالمانه سرغړونه کړې ده طالبانو پر افغانستان د ولکېل بیا ټینګول او روسنجونو تالش بګم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورنکړه او دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې د روسیې په پرم خار کې وی محکمې لیکوال الکساندر نیکونوف تبرعت ورکړ د نیکونوف مدافع وکیل پرون ویل محکمې د روسی لیکوال ته په ټولو لګیدلو تورونو کې برعت ورکړ دوه تیا کلن نیکونوف د روسیې د پاوست په بدنامولو هغه وخت ورن شو چې په پارک کې د خپل کتاب د خرڅولو پر مهال یو کسره د روسیې د پاوست په خبرې وکړي هغه کس چې نیکونوف سره خبرې کړې وی پولیسو ته راپور ورکړ او ویل چې لیکوال د تسپارښتنه وکړ چې د اوکرين جګړې ته د نزیو پر ځای دی د اوکرين د جګړې په اړه د روسیې د سیاسي مخالفانو خبرو ته غوښ شي چې څه وایي لدی روس پلاتون کومندل شو د نیکونوف د کتاب د بیا داسې کارول شوې دي چې مخه د روسیې د پوز بدنامه ولدي پر اوکرين د روسیې لا يرغل روسه پر روسیې کې د پوتين ګډ سیاسي مخالفان ځپل شوی او زندانونو ته اچول شوی دي د امریکا د سافټویر لوی کمپني مایکروسافت ویلي د سپتمبر د شمې ورخوا بعد روسیې د کمپنۍ او د فعالیت جواز نوې نکړي د امریکایي کمپنۍ د خبره د ګیس په ولسمه د روسیې ټلی ډیلی ایجنټس ته یو لیګل لیک کړی ده مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د 2023 کال په مارچ میاشت کې کله چې روسیې پر اوکرين غیر موجه يرغل وکړ و درو خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لا د مخه پلورل شوی و په اصل هاول ویدیو کمپنۍ او پر اوکرين کې د روسیې يرغل روسه په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولې او د افغانستان سنگین وزن تکواندو کار علي اکبر اميري نن د جنوبي کوریا په نړیوالو آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي اميري له کاناډا، قزاقستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکولې شو چې په دې سیالیو کې د نومړي ځل لپاره افغانستان د سرو زرو مډال وګټي د هغه روسي سیالي د هغه روسي سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو چې د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2014 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان دی په دې سیالیو کې د نړۍ اتسبان دی 1500 شل تکواندو کارانو ګډون کړی و تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو د د امریکا د سولې انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د ککنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې نوره ډیره کړي. دا چې په دې اړه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې درته په راپور کې تفصیل لرو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال په زرهاو افغانان له پاکستان، ایران او افغانستان ته راغلي دي.
له باندېانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څه باندې زرتنه باندېان له ایران هیواد څخه را انتقال شوي دي. همدار از د نورو باندېانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
د چې په دغه میاشتو کې څومره افغانان له پاکستان افغانستان ته بیرته راغلي دي په دې اړه به هم در تروسه تفصیل لرو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د فقر او بېوزلۍ په وجه باندې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ډېر شوی دی.
ځکه نه لکه دالک مراوسته دا نه خاص بیکاره دل کارت له ساس کړی دا دریم کارت او چریش مزه پنځل لسره ځل کارت نه والی کن څالو کړه تیران بیره نه کارت واری به چې پنځل لسره بعد بیرارم
د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا مخړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د خوځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومت د دوو کلونو په تیریدو نوي ټاکنونه د افغانستان اقتصادي کمزوري کوي. په نوم پیو راپور کې وړاندوینه کړې ده چې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. تفصیلي په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوه دو کلنې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له ناڅرګند وضعیت سره مخ دی او د حالت په دې هیواد کې لوږه او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوي ډېرې کړې دي. دی انسټیټیوټ د طالبانو له حکومت د دوو کلونو په تیریدو نوي ټاکنونه د افغانستان اقتصاد کمزوري کوي. په نوم په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې وړاندوینه شوې چې د اقتصادي کړکیچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د تمې خلاف د ځینو ستونزو سره سره د افغانستان اقتصاد ښه مدیریت کړی او په دولتي ادارو کې د فساد مخه نیولې. خو په راپور کې دا شوې چې طالبان د خپل حکومت د بقا او پیاوړتیا لپاره کار کوي نه د عامو افغانانو د سوکالۍ لپاره، ځکه د راپور په ټکو دغه ډله په زور واک ته رسېدلې. راپور د غشان وای د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کې له نوو ستونزو سره مخ کی. راپور د غشان وای د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کې له نوو ستونزو سره مخ کیدونکې دی. په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د لومړی میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څنګه سره خراب شي. په راپور کې راغلی چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. راپور وایي دغه شان د کوکنارو د کښت بندیز به په دوهم کال څنګه عملي کیږي او دا چې آیا طالبان به پر ښځو محدودیتونه لا پسې ډیر کړي او که په دې برخه کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي کڅوم د افغانستان د ناخالصو تولیداتو اندازه لګول سخت خواټکل کیږي چې د 2021 کال له سقوط وروسته د افغانستان د ناخالصو تولیداتو کچه 40% راکته شوې چې په دغه بېوزله هیواد کې لوږه او محرومیت نور هم زیات کړي. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان د خپلې سختې بېوزلۍ او بیکاری کیسه کوي. د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت بیخي بې نهایت زیات خراب شوی دی. کله وړه په قرض راوالو، کله وړې په قرض راوالو، کار روزګار نشته دی، وضعیت داسې دی. نو شته وضعیت بیخي خدای شته چې ټول خلکو ته رواني تکلیف پیدا کړي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي نوروز هم له بیکاری سر ټکوي.
اونۍ کې یو ورځ کار وی نور نه وي، دا یوازې په معنا ده چې زه وایم زما وضعیت خراب دی. د ټولو همدا حال دی، امنیت ښه دی خو بیکاری بیخي زیاته شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوه رئیس چې نږدې دوه کالې پوره کیږي په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول زیاته شوې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې لسو کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. له دې وړاندې د تیرې چهارشنبې پورز د ناروې د کډوالو شورا ویلي و چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د خورځواکۍ وضعیت استراري حالت غوره کړی چې اوسمهال 15.2 میلیون افغانان په لوړه کچه د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیواله ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د یاد سازمان د افغانستان څنګه څېړونکو فرشتي عباسي د تیر د دغه پنځم به پور ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو مشرتابه باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین زیاتوالی او بشري حقوقو نقضول مسؤل دوی دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبان حکومت د دوه کلنۍ واکمنۍ په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالی او د بشري حقوقو د نقضولو مسؤل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقونو ته درناوی کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان څنګه څېړونکي فرشتي عباسي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په تیرو دوو کلونو کې د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي، د طالبانو حکومت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې هر ورځ د ښځو پر حقونو لا زیات محدودیتونه ولګول شي. د نوموړي په وینا نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. میرمن عباسی زیاتوي
ماز جامعه جهانی میخوایم کې طالبا را
مونږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان د بشري حقونو د نقصولو لپاره تر فشار لاندې راولي او په دې وضعیت کې د دې لپاره چې د افغانستان خلک خپل بنسټیز حقونه تر لاسه کړي او د افغانستان ښځې د کار زده کړي او د آزاد تګ و راتګ حق ولري د افغانستان ښځو تر څنګ دی ودرېږي او ملاتړ دی وکړي.
افغانستان به سنا زنای افغانستان حمایت کړه.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د پنځمبه پورس پام دی اړه یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي د لسیزو جګړو اقلیمي ستونزو او پراخې بیکاری ترڅنګ په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بندیزونه په افغانستان کې د خوراک د نه خوندیتوب له عمده لاملونو څخه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې مرستندویه هیوادونه باید د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له پیاوړي کولو پرته د اوسني بشري ناورین د کمولو لارې چارې ولټوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو پخواني امنیتي پوځیان او د وسلوالو مقاومت د ډلو غړي او یا هم ملاتړ نیولي شکنجه کړي او په خپل سر یې اعدام کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د افغان کډوالو مسله مطرح شوې او ویل شوې چې زرګونه افغانان چې له هېواده تښتېدلي په دریو هېوادونو کې له سختو شرایطو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت پر سیمه ییزو رسنو له تسلط او د نړیوالو رسنو د نشراتو له تړلو وروسته په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعال رودا بفروتن وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه خپاره شوي او پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنې شوي خو په عمل کې دا کار نه دی ترسره شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
قد شدن بسته های مالی
د مالی مرستو مذاکرات او د ډیپلوماټیکو خبرو بندول کولای شي هغوی منځوي کړي او دای ولار ده چې پر هغوی فشار راوړي څو نړیوالو قوانینو ته سر ټیټ کړي او د خپل پر لپسې ذاتی دونکو تاوتریخواله څخه لاس واخلي
بس از خشونت های روز افزونشان بردارن.
د طالبان حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي خو د طالبان حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او پرته له دې چې د ښځو حقونه په اړه په خپل دریس کې بدلون راولي ویلي دي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او په دې برخه کې فشارونه کومه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او پوهنتون ته هم نه پرېښودل کېږي. ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي او په دې وروستیو کې ښځینه سینګارتونونه هم تړل شوي دي. د طالبان حکومت خزو ته لشرعي محرم پرته د لړی وطن پر سفر هم بندیز لګولی او دوی تفریحي ځایونو خزینه حمامونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال یوازې 400 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشه شوي او بیرته خپل هیواد ته رسانه شوي دي. تفصیل په راپور کې.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 400 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا خبرې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري په 13مه نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدارس د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نو موري دغه شان ویلې چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړی شوی افغانستان ته انتقال شوی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 925,509 اتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستان شوي دي، خو په خبره له هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونویل چې دا کډوال په خپل خوا خستانه شوي کې د کوربه هیوادونو لخوا په زور ستان کړل شوي دي. په دې وروسته کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زور خپل خاورو وېستلي. پر افغانستان طالبانو لوکمنې دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران له لارې ترکیې او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځانو بوسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کې دوه لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه د تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زما مجبور شوم چې ما کډو کو پاکستان ته راځم. زه 10,000 روپۍ کرایه ورکوم. دا د 2 میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکا او ما سره دا کرایه نشته چې زما ورکوم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه جاړم. ټول شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه جاړم. چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات خو راوړی کم بیشتر بود د جامعه ترکیه مشارک شوی ته بعد زندگی داشته شما
په ترکیه کې زما لپاره رواني ستونزې ډېرې وي. ډېر بد حالت می تیر کړ. سره لدی چې اسناد هم ولري پولیس ته یو شپه دوه شپې بندې کوي، انساني ارزښت دې په وړاندې کوي. مجبور شوم راغلم. ما ویل چې و ماړی وچه ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کیږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مودې طالبانو کومه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو دې راپورټر خپرېدو پورې ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2,000,000 زیاتو راستنو شوی او کورنۍ او بیزای شوی سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په وړاندې نړیواله مسله راوخلو. د اوکرين په پلازمینه کیف کې ور بیا د 14 غکونه ورېدل شوې دي. د اوکرين چارواکي وایي د یو ماشوم په ګډون ځینی ملکیان د روسیې په تازه هوایی حملو کې وژل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکرين د پلازمینه کیف شاروال ویتالی کلیچکو د دغه شهر له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناه ځایونو کې پاتې وي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایی مدافع دستګاه فعاله ده. تر دې مخکې د اوکراین پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کینجل راکټونو په ګډون پر کیف تر ژغ چټک توغندې وشتلې دي. د کیف شاروال ویلی چې د یو لګیدلی توغندې ټوټې د ماشومانو د یو روختون په انګړ کې لویدلی او ځانی او مالی زیان نه دی اړولی. خو د اوکراین په لویدیز اووانو پرانکیوست کې د روسیې په راکټې حمله کې یو اته کلن ماشوم وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو ویلي چې د روسیې یوې بی پیلوټ الوتکې نن په بوریسلاو ښارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یوه مرکز حمله کړې، خو د احتمالي زیانونو په باب څه نه دی ویل شوي. د خارکیف سیمې والی اولاسین هوبوف نن ویلي د روسیې په یوه هوایي حمله کې دغې سیمې ته نږدې یو کور په نښه شوی او په نتیجه کې یوه 60 کلنه ښځه وژل شوی او یو 60 کلن سړی ټپي شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانس کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو اقدام وکړ. دغه دفتر دغه راز ویلي چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د جنوب په میلیتیپول او بردیانس کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د تازه حملو راپورونه داسې وخت ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس غوښتنه کړې چې د اوکراین لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یوه بی پیلوټ الوتکه چې په مسکو کې د یو نامشخص هدف پر لوري د تک په حال کې و وشتل سوی او نسکور کړی سوی ده. د مسکو شاروال سرګی سوبیان ویلي چې د الوتکه ټوټې د مسکو په شمال ویدیس کې لویدلې او چاته د سر او مال زیان نه دی اړولې. مخکې راپور ورکول سوی و چې د مسکو ونوکو هوایي ډګر او د مسکو په 150 کیلومتري کې کالوګا هوایي ډګر د هغه څل کبله د لاند وخت لپاره تړل سوی چې چارواکو د وی مشکوکي بي پيلوټ الوتکه الوتنه بللې ده. دوړه هوایي ډګرونه بیرته پرانستل سوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ختیځ کې به کونړ ته ورشو. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي په دې ولایت کې د شتور بته او بیروزګارۍ په وجه د خوارزواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې اورو.
دا د صدابات په مرکزی روختون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستری ځانګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا 13 ماشومان بستر دي. ته یاد ټول ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي او بدنونو پسې پوستکي وچ شوي دي. بس پری خپل خوارزواکې شپږ میاشتنې ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روختون ته راوسته وایي.
زګرل کندهالک مراوسته دا نه غس بیکاره دل کارت له ساس کړی دا دریم کارت او چریش مزه 15 ورځې لکه کارت نه والی کله چالو کړی تیره بیره نه کارت واری بچی 15 ورځې بعد بیره مو بیره لبی.
د یاد روختون مسول ډاکټر مولادا دوی په روختون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې لپاره پورا اسانته وی شتون لري. کونړ کې د خوارزواکۍ پروګرام مسول ډاکټر شهاب راته وویل د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روختون په ګډون څلور مرکزونه لري او په شپېتو کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي. خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارزواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
څلور سنټرې موږ لرو، یو په خاص کونړ ولسوالۍ کې ده، یو په څوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټرې لرو د بستر تداوی لپاره، او باقي منده د شپېتو کلینیکونو کې او اتلس موبایل ټیمونو کې. په دې ټولو کې موږ هم متوسط او هم شدید دغه دواړه سوی ته غزي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شیدو ورکوونکي دي، د دې تداوی ترسره سوی ته غزي کچه چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سکه مسره سوی ته غزي کچه مخ په زیاتېدو باندې دا لوړه روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپل ماشومان ته تر لومړی شپږو میاشتو پورې خپل شیدې ورکړي او له هغې وروسته د شیدو ترڅنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن په وده او له خوارزواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کونړ کې د خوارزواکو ماشومانو د زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډېرې کسان بیروزګار شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او د غوستونزو له نورو زیات اغیز په میندو او ماشومانو کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ وخلې او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. 50 کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو 200 ونې لري. هغه وایي هر کال له یوې ونې څخه 15 منه بادام ترلاسه کول، خو ساش کال له یوې ونې یو من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سکالې بادامو حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړي، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، او یخم و د واوره وشله بې وخته دا بادام لګ خراب کړ. تقریبا 80% بادام د باندې وړل.
د یاد ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ روډي ته وویل چې ساش کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی، خو حاصلات خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات کړی و بادام، او ساش کال حاصلات کم دی، بیخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کړي دي، اشنه خر ته پروش هم ښه شد، لیکن ساش کال بادام بیخي کم دي. دا ورور چې دا ساش کال واور یخ ولا یخ بندي زیاته و، دا ګلان کې و یخ چې و ولا هغه یخ ورور غنم هم د بینې وړل، دا حاصلات هم د بینې په پتاغ باندې حاصلات کم شو.
د کندوز ښار یو وستونکی عبدالودود چې له شل کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې هوا سرد بود، زمستان بعض حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې ساش کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 15200 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي ساش کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بد بختانه بگیم که به اثر
له بعد مرغه د ژمي په موسم کې یخی هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه، او ساش کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخی هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي، بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندوز کې پر 6212 هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8415 ټنه حاصل ترلاسه شوی وو، خو ساش کال د حاصلاتو کچه 5090 ټنه اټکل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کارکنک اور دنگ سلام کی ہل اخترامات الحمد کو شعیب خبر قوم نکلنا ولایت صحاظ مار اسلامی مہارت صحدہ وختن چد الیکٹرونکی تذکرو بائی ڈیر ذیات لوڑ دی دے خود دے غریب اولس ہچ وارا ناراضی او تذکرہ بیادا سی او ضرورت دے چدینا سو خلاص دے نشی ادائی پہ مکالب کری وس پسارا تذکرہ مان سم کارڈ نور کری نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیه کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ وه، اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوې. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی، نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټه کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دمه سلامونه ورسیږي. زما نوم ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وظیفه ولسوالۍ د پتنې د کلی یم. غوښتنه مو دا وکړه د مو پیغام چیرې نشر شي، دغه د وظیفه تروی وړ ممی د ټلیفوني خاجې ډېرې وختې منظورې دي. د وزارت لخوا یې مکمل کار خلاص ده. دلته ولاکه چې ریاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده. دا سرحدي ولسوالۍ دي، غرنی ساحې دي، مجاهدین هم غټ ستونزې دي، عوام هم ستونزه ده. که دا دی مگ پیام نشر سی او مشاران یواری او دیتا یو جدی پام لرن او که نو با دیر مربانی بونید.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای تراور سیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه د ازادۍ رادیو د مرکو د زنګړی لړۍ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورسو لنډ خبرونه ده. د افغانستان د خپلواک خبریالانو اتحادیه وایي په پرلپسې ډول د خبریالانو د نیولو په تړاو ژور اندېښنه لري. د دغه اتحادیې نن په ویلمه کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقطعي خبریال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلي راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزی او خبریال جناغا سالی نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. د درې وړه خبریالان پرون نیول شوي دي. طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. له دې مخکې تېر یکشنبه په غزنی کې د بختر دولتي خبري اژانسي او خبريال سيد واحد الله ابدالي هم د په بخښنې سره وحدت الله ابدالي هم د طالبانو لخواني ول شوی وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي ابدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د حقیقي خبريالۍ پورې اړه نه لري او پلټنې ترې روانې دي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو او ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو ستره سرغړونه کړې ده. ښاغلی براون چې د برېټانیا د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې، پرونی د بي بي سي له راډیو څلور په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت سره تشبیه کړی دی. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له نړیوالې جزایي محکمې وغوښتل چې هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې کوي. د امریکا د سافټویر لوی کمپنۍ مایکروسافټ ویلي د سپتمبر له دېرشمې ورخوا به د روسیې د کمپنۍ د فعالیت جواز نوی نه کړي. دغه امریکایي کمپنۍ دا خبره د اګست پال یولسمې د روسیې ټیلی ډیلی اژانس په لیکل لیک کړی ده. مایکروسافټ په روسیې کې خپل فعالیت د تیر 2022 کال په مارچ میاشت کې لکل چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ او دراوه. او د افغانستان سنگین وزن تکواندو کار علي اکبر امیري نن د جنوبي کوریا په نړیوالو آزاد سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویل چې امیري له کاناډا، قزاقستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکولې شو چې په دې سیالیو کې د نمرې لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي.
د آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځايي قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه می درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه می درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول شزه د خپل ټول حقوق څخه برخمنی، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او همدارنګه وځي قوانین ورکړي و د ټول څخه برخمنی. زکه تاسو ته به تر معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لری پروتو سیمو کې ډېری شزه د زینو حقوق څخه چې قوانین ورکړي و دغه څخه برخمن نه وی، او یا هم بیخی خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عام په هوای پروګرامونه او مجلس درلودي، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شوزو د حقوقو لپاره، د شوزو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوريږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې شوزي هم د زموږ د ائتلافو غړي، د هغوی سره چې زه په تماس کې یم، د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم، تا باندې زوروي مې. نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورستر بلې تابن خرابېږي، د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار یې کړی او ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خرابوي. تاسو ته بهتره معلومېږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان انجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د ننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعاً یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې یو آینده نه ګورم، په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي، هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد سته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین سته، نړیوال قوانین سته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده، یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو؟ په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړونه کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه دا کړی، یا کوم بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلکو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته به تر معلومی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چاله، تاسو ته به تر معلومی چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو داغه وظیفو څخه استسوی دي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو د دې بایس کې چې افغانستان ووزي، زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر افغانستان ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي، دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهیږم چې د ډیری د دلته په اروپا کې خو د ډیری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. طبعاً دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډیر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کی، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنی حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی، لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې دنه په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمني کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ، د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلاتفورمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملی اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب، د الکوانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانی وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص وي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتون څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیلونه کې، ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا شل کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لري پروتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه په دغه وضعیت د لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي، او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري؟
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه په هوایي پروګرامونه وو چې په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به وو چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عام په هوایي پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوی. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو، حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېرې چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېرې سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې هم په هوایي پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عام په هوایي پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به ښځې تلا، او ښځو ته به یې عام په هوایي پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عام په هوایي وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حقله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوق په حقله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورسخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورسخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کې نول شوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتما ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر وای دی، دا یوازې تاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی، آیا هغوی بشر نه دی، آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعال او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زمجملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه تاسو ته.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.